دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمی 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې غړي کې مو زه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننی تبصری او اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرو په اول خبرونه له مجید بابر نه وو.
رومبے د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا وای د ترهګرۍ مخنیوي په یو بل تورونو لګولو سره نشي کېده. په شانګلا کې په یو ترافیکی پیښه کې و کسان وجل شوی. په جاپان کې یو مالبردارا بیړۍ سره د امریکا د سمندري ځواک یو بیړۍ جنگیدلې ده چې پکې و کسان لا درک شوی دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د ترهګرۍ نه کوم مذهب وي نه کوم مسلک او نه د کوم نسل سره تعلق لري. د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې راغلی دی چې تیر ورځ د اسلام آباد په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د قومي امنیت او د جنگي حالاتو په اړه د کوونکو ته په خپل وینا کې ښاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ د ناسور پر ضد بغیر د سیم امتیاز نه جنگيږي او ډېر زر به د رد الفساد عملیاتو په ذریعه د دې ناسور جرړې وباسي. قمر جاوید باجوا وویل چې ترهګرۍ ته هیڅ کلمات نشي ورکول کېده چې د خپلو ذمهوارو احساس چا سره نه وي او سترګې پټې کړې وي. او دا مهال په سیمه کې یو څو هیوادونه همدا کار کوي او په یو بل تورونه لګوي. د خیبر پختونخوا د شانګلی ضلع اسسټنټ کمشنر عبدالکبیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د جمعې په ورځ یو ډارسن ګاډی چې 14 تنه پکې سوار وو رانیال سیمې سره نږدې د لرګو پر یو پل اوړېدو چې دغه پل مات شو او په دې کې وو تنه غزای مړ شوي او نور وې ژوبل دي. په دې اړه باندې د شانګلی ضلع اسسټنټ کمشنر عبدالکبیر مشال ریډیو ته وویل
د کله چې دا خلک جمعې لراغلي او جمعې مانځي او دا کونو دی بیا دا ډارسن کې چې کومو دی کې 14 کسان یو ګار 11 کسان بولو لکا نه 11 پکې پاتې شي وی 14 کسان ته کوسکړي دي. دا د برج چې کومو د پوزیشن لګدا سي خنو لکا نو دا لاندې چې کله دی تلې ډارسن چې دین باندې دا لرګو لرګه تخته چې ماته شي نه بس د لاندې ویدل ریواین کې ان د سپاټ پکې دا عمر دی او څلور کسان چې زخمیانو.
په مړو کې یو ماشوم هم شامل دی. دی وای چې ټول مړي د شاهتوت کلی اوسیدونکو. د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې یا ایف ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 15 قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې 80,000 کورونه تباه شوي وو. تیره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلی عادل دهور زیاته کړه
زمونږ اندازه ده چې په دې اوورآل 15 کال کې تقریبا 80,000 کورونه چې کم دي نو دا تباه په هغه کې مونږ 30,000 کورونه سروې چې کم دي هغه کړې ده او دا بل تر کورونو ته چې کوم دینه پیسې ملو دي دا په پاین پروسس
د عادل ظهور په خبره د شمالي وزیرستان نه تر دا مهال 50% بے کور شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوي دي او باقي پاتې کورنۍ به د اختر نه پس خپل سیمو ته ستنې شي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو ادارې په خپل یو بیان کې داوه کړې ده چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیلو په دوو کلو سور کونړ او منظرخیلو کې په ګڼ شمیر سره درنه وسله نیولې ده. د بیان له مخه د خفیه اطلاعاتو په بنیاد شوي په دې عملیاتو کې 12 MM ټوپکې ایچ ایم جی او ایس ایم جی میزایلونه تماچې او نورې وسلې ترلاسه کړې. تحصیل د تخیل د شمالي وزیرستان په هغو سیمو کې یاو دی چېرته چې تر دا مهال د کډوالو واپسي د دې له وجې نه ده شوي چې دغه سیمو کې اوس هم امنی نیتی ستون دی شتون لري. نن به د پنجاب صوبی وزیر اعلی او د موجوده وزیر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په اسلام آباد کې د سپریم کورټ په حکم د پاناما اسنادو په اړه غړې تحقیقاتي ډلې ته وړاندې کیږي او د هغوی د پوښتنو ځوابونه به ورکوي. یا دا تحقیقاتي ډله د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د خاندان نه د درغلو په اړه تحقیقات کوي. یا د ډلې د دینه مخکې د نواز شریف او د هغه دوه زامنو حسن نواز او حسین نواز نه هم پوښتنې کړې وي. امریکایي پوز وایي چې دغه هیواد د سمندري ځواک یو جنگي بیړۍ تیر شپه د جاپان په سواحلو کې یو بل مالبردار بیړۍ سره جنگېدلې ده چې له وجې په کې لږ تر لږه یو د عملې کس ژوبل شوی. جاپاني چارواکي وایي چې زخمي شوی د عملې کس د بیړۍ نه راویستی دی، خو زیاتوي چې اووه د عملې کسان لا درک شوي دي. دا پیښه د جاپان په هغه یوکوسوکا ښار کې مخې ته راغلې ده چېرته چې د امریکا د سمندري ځواک یو اډه هم ده. دا جنگي بیړۍ د فلپاین یو مالبردار بیړۍ سره جنگېدلې وه. د نړۍ مشرانو د جرمني د پخوانی چانسلر هیلمټ کوهل په مړینه خفګان څرګنده کړی او هغه یې د ازادۍ او د یورپي روایاتو ریښتینی عملګری بللی دی. هیلمټ کوهل و اتیا کلن و او پرون مړ شو. د هغه د مړینې وجوهات لا نه دي څرګنده شوي. هیلمټ کوهل له 1922 تر 1990 کال پورې د مغربي جرمني مشر و. هغه د مشرقي او مغربي جرمني تر یو ځای کېدو وروسته تر 1998 کال پورې د متحده جرمني چانسلر هم پاتې شوی و. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ کیوبا سره د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامیې لخوا د تجارتي تعلقاتو لوزنامه منسوخ کړې ده. ډونلډ ټرمپ پرون په فلوریډا ریاست کې د وینا پر مهال وویل د له کیوبا سره د مخکینۍ انتظامیې لوزنامه چې مکمله یو اړخیزه ده منسوخوم او دا فیصله له همدې شیبې عملي ده. صدر ټرمپ وعده وکړه چې د کیوبا له حکومت سره به د داسې لوزنامې لپاره هڅې کوي چې د امریکا او د کیوبا د خلکو لپاره به ډیره ګټه ولري. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ چمپیونز ټرافي فائنل لوبه سبا د پاکستان او هند ترمنځ د انګلینډ په اوول میدان کې کیږي. پاکستان په سیمی فائنل کې انګلینډ ته او هند بنگلاديش ته ماتې ورکړې وه. دا لومړی وار دی چې پاکستان د چمپیونز ټرافي فائنل ته رسیدلی. د پاکستان او هند ترمنځ تر اوسه پورې 128 ورځنۍ لوبې شوي چې پکې پاکستان 2 او هند 250 لوبې ګټلې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام داراس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. که چېرې راسه د رواني ګاډۍ تر پای پاتې شئ نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واورئ. د پاکستان فوج مشر وایي د ترهګرۍ جنگ کې باید سیمه ییز هیوادونه خپلې ذمهواري ترلاسه کړي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانام استادو پرټون لپاره د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدو ګام هرکلی کړی دی، خو ځینې بیا وایي
چې څلور نسلونه انوالف دي نو جواب به هم د څلور نسلونو ورکوي. او دغه چې له وزیر اعظم د شروع شي ټول ملک طرف ته چې چا چا کرپشن کړی که پولیټیک.
د خبر ایجنسی باندې ته ستانه شوی خلک شکایت کوي چې تر اوسه بنیادی سہولتونو نه بے برخې دي.
هر شی تسنه شوی دی، کاهل تو ګوري، ایجوکیشن وګوري، واټر سپلایز کی مونږ وګوري، د غیسترا کنو څومره ایریګیشن هغه وګوري، اګریکلچر وګوري، دا یو شی نه پات شوی.
د نړۍ رنگونو کې د نوی فلمونو ټریلر اوریدل شي.
This lesson could be your very last.
If you threaten my life one more time today, I'm in my car and I'm off home.
Then go home.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو، تاسو د مشال لاډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې خپلې ذمهواري په سم ډول نه ترسره کوي او پر یو بل تورونه لګوي. د فوج مطبوعاتي څانګې آیس پی آر په یو بیان کې د قمر جاوید باجوا په حواله ویلي چې ترهګري هیڅ مذهب او عقیده نه لري او پاکستان بغیر له توپیره د ټولو ډلو پر ضد عملیات کوي. نور تفصیل با دا سراج زهیر پا دی راپور کی وارو.
پندی کی دا پاکستان پوز دا آمو اڑکیو سانگی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه دا جمعی پورز دا اسلام آباد پا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی یوی دستوری تخپل وینا کی دا پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا اویل چی پا منطقه کی زنی ملکون لخ پلوزی موارو مخ اڑوی او یوازی تورون لگوی خود تورون پا ذریعه تر حگری نشی ختمی دی نو باید چی دی لڑکی خپلی زیمواری تر سرکڑی شی. پا دی مقاد نموڑی وینا وچی دا سخدریزو حز مذب فرق علاقہ رنگ یا نسل نوی بائی چی دوی لے یو خاص مذہب یا عقیدے سرا ون تڑل شی او دا چی پاکستان بے لتو پیرا دو سخت دریزو پر ضد کاروائی کوی پدی موقع جنرل قمر جاوید باجوا خپل بیان کے زیادہ کڑی چی پاکستان پوز دا وخر دل فساد اپریشن شروع کڑے او ہم ددی عملیاتو پر ذریعے بل دی خاوری ترہگری ختم وی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
درنوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان فوج مشر په گاونډي هیوادونو غک کړی چې د تورونو پر ځای د ترهګرۍ ضد جنگ کې خپلې ذمہواری ترلاسه کړي په دې اړه مې پخوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو پوها رستم شاه مومن سره مرکه کړي او په سر کې مې ترې پوښتنه چې د فوج مشر بیان ته دوی څنګه ګوري نو موري په جواب کې ویل
افغانستان پاکستان حقیقت افغانستان اور پاکستان کو گڑ پانے مشورہ
اور یو مشترکہ محمد صاحب دی رستویو کی دا شنگائی ہمکاری سازمان کی دا پاکستان وزیر اعظم او دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملاقات هم کھڑے وو او دا ترہگری پر زد چکم دا تاوتری خوالی مخی تراغلی و ناغت سہا دا پوری راکم شبی هم بو تازی سنگا گوری چی پا دا سی کسما غنڈو سرا یا دا سی کسما خبرو سرا سنسا دی تعلقاتو کی او دا ترہگری پر زد چکم جگړه د پاغي بس اثر پریوزی کنه
د پاکستان او د افغانستان اړیکې یو بل خبره ده او په افغانستان کې د کوم جګړه روانه ده د هغې هر وخت یو بل مسله ده نو په دې ملاقاتونو کې دا خو ممکن دی چې پاکستان او د افغانستان د دولت په منځ کې دولتونو په منځ کې کوم خرافات دي هغه کم او یو اعتماد فضا چې کوم نه مخ ته راشي خو دینا کم جنگ دے کم مبارزہ و مقامت شروع دے داغی دلدار اس حل کی اندگو سر نشتا نا پاکستان سر دا سر ویجن شتا او فکر و سوچ شتا کہ دی مسئلے بسنگ حد رو باسو او افغانستان کی کم دے اغدا کی کم حالات روان دی جدی والی کی دام دا شان کی روانی جتے کی کم خلق پر اختزار کی ناس دی اغید دی حالات دی کم دے نو دینا پیدا غیسلم کی دی نو اگر دا خندان دے و پاکستان کی تکم خندان دے غدای کی دی پدی پانی پوئی گی نا یہ دی مسئلے حل مسئلہ دس مرض دیس ازرا جی سبے پدی پانی دی زان نا پوئی خالی دا خبر اتری کی گی جی پاکستان و افغانستان بھئی وزیشی ہو مشورہ بکی گی ہو یو پر سر بات انفارمیشن شیئر کی گی ہو تا پدی پانی مسئلہ نہ حل
د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمیز چارو پوها رستم شاه مومندو چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبر پختونخوا په شانګله ضلع کې په یو ټرافیکی پیخه کې و کسان وژل شوي او سولور ژوبل دي دا پیخه د شانګلې په رانیال کلی سره نږدې شاتوت کلی کې رامسته شوې ده تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د خیبر پختونخوا لری پرتسیمه ضلع شانګلې مرستیال کمشنر عبدالکبیر بشار ډېر ته ویلي چې د جمعې په ورځ د منځنه وروسته یو ډاټسن چې پکې د شاتوت نومې کلی اوسیدونکي خپل کلی ته ورتلل هغه وخت د پیښې ښکار شو کله چې په خوړ له پاسه د لرګو په یو کچه پل تیر وته
کله چې دا خلک جمعې له راغلي او جمعې مانځي او دا کوم دی بیا دا ډاټسن کې چې کوم دی کې 14 کسان یو ګار 11 کسان بولي لکا نه 11 پکې پاتې شي وي 14 کسان ته کوسکړي دي دا د برج چې کوم د پوزیشن لګدا سي خنو لکا نو دا لاندې چې کله دی تلې ډاټسن چې دی باندې د لرګو لرګه تخته چې ماته شي دنه بس د لاندې ویدل ریواین کې ان د سپاټ پکې دا عمر دی او څلور کسان چې زخمیانو
مرستیال کمشنر زیاتوی چې مړی او جوبل تنان مقامی اولس او ځلین انتظامیه راچوت کړي چې پکې سلور جوبل تنان د سیدو شریف سوات روغتون ته ستانه کړی شوی دی دوی زیاته کړه چې دغه ډاټسن کې د سولو سره سره په لوی مقدار کې خوراکي توکي هم موجود ول چې د خلکو خپل کورونو ته وړل دوی دا هم ویل چې پیخه د خراب او کمزوري پل له وجې مخې ته راغلې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
نرودونکو د پیښور پولیسو د وسلوالو بریدونو مخنیوي او عملیاتو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي د پیښور د پولیسو یو چارواکي سجاد خان او وای چې د وسلوالو حمله مخنیوي لپاره بولټ پروف گاډي او نور سامان ترلاسه کړی دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د نورو برخو په شمول په پیښور کې د پولیسو موبایل وین یا ګرځنده ګاډو باندې مخ په زیاتېدو د وسلوالو بریدونو وروسته پولیس چارواکي وایي چې دغه پولیس اهلکارانو او د ګشت په وخت دغه پولیس ګاډو د وسلوالو بریدونو محفوظولو لپاره دوی ځینې ګامونه ورندنه پورته کړو او د نورو ګامونو پورته کولو یې هم پریکړه کړې ده، چې په کې دغه ټول موبایل بلټ پروف جوړول او دغه ګاډو کې د پولیسو د محفوظولو د وسلوالو هر قسمه د برید مقابله کولو سامانونه هم شامل دي. ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال لیډو ته په دې باب لوویل خو په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کار کوونکی خبریال علي حضرت بچا وایي د پولیسو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته دا هم ویل چې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ په ضد ډېر ښه تربیه شوې ده او دوی په ډېر ډاډ باندې دغه وسلوالو ته مخامخ کیږي هم. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان ازینو سیاسي غوتونو د پاناما استادو په لټون لپاره غټه تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حاضرې دوه اګام هرکلی کړي، خو وایي چې له هغه کسانو نه هم پښتنې وشي چې آئین یې مات کړي وو. د تیر زیارت په ورځ نواز شریف غټه تحقیقاتي ډلې ته حاضر شو وی ویل چې هیڅ قسمه درغلي نه ده کړي. په اسلام آباد کې د مشال لري خبریا سره ظاهر د ازینو سیاسي غوندونو استادو سره خبرې کړي دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دابا منیسټر ګوند ویان زید خان ویل چې د وزیر اعظم نواز شریف دا ډیر ښه عمل دی او لدی به جمهوریت ته ګټه ورسی، خو باید چې عدالتونه او ادارې د حق پوزي امیرانو پر ضد هم کاروي وکړي چې د ملک آئین ته نقصان رسولې. زید خان زیاته کړه
پکار ده چې ادارې خپل قوت په خلکو ومني او هغه خلک چې هغه آئین هغه په عمل کړی دی او هغه نن په ملک نه بار ناشته پوس پکار چې دا کراس ته بوډ واغلی شي او د هغه ډیکټیټران نوم ته پوس وکړي شي چې هغه آئین په
همدارنګ د پاکستان پیپلس پارټي سینیټر خانزاده خان هم د وزیر اعظم نواز شریف دا ګام د ستاینې وړ وګرځولو او ویل
خره چې پېښه لکه هغه وکړه کپاس کا ارڅ چې یو ځای کې داسې د غراشي نو هغه خاص کار اوس د هغه سپریم کورټ یو هغه شروع کړی دی دا کامیابول پکا دی.
مشال ریډیو چې د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید نو پختل نو د هغې وینا وا
ظاهره خبره ده چې سلور نسلونه انوالف دي نو جواب به هم د او دغه سی له وزیر اعظم د شروع شي ټول ملک طرف ته چې چا چا کرپشن کړی ک پولیټیکل پارټی دا او هغه کا اداره دا نو زما خیال دی چې د ملک ته د عوامو ته به سمې لاو شي.
د پاکستان تحریک انصاف ته قومي اسمبلی غړي حمید الحق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ترغلی کړي نو ځکه یې عدالتونه راغواړي.
پاناما یو کیس رو وته د خلکو په چا ته داوه نه کړی چې د پاکستان یو عام شهري په داوه کړی دا بس یو خبر راغله او هغه خبر مونږ وڅښ کو او هغه ریزلټ دا شروع کړل عدالتونو تر هغه جی ای ټی پکې جوړ شو. خو بیا هم یو چانس ورکړو چې دا جی ای ټی دې جوړ شو. جی ای ټی چې جوړ شو نو دې خو یې چې دا په زموږ په خوخه جوړیږي خو دا عدالت په خوخه جوړ شي.
تر روان کال د اپریل په شلمه نیټه د پاناما اسناد لړکی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې د جی ای ټی یا ګډ د پلټنیز ډلې جوړولو امر کړی وو او ویل چې دا به په دوه میاشتو کې خپل پلټنې سرته رسوي. دې پلټنیز ډلې ته لدی وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف زامن حسین نواز او حسن نواز هم وړاندې شوی دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، اوس زو د خبر ایجنسی باړې ته د خبر د باړې متاثر شوي خلک شکایت کوي چې دوه کاله وړاندې خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو تر اوسه پورې بنیادي سهولتونه نه بې برخې دي. د باړې ځینو اوسیدونکو مشال اړې ته ویل چې د سکول، اوبو، صحت، تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. د یادې سیمې د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د فرحات شینواري په راپور کې ورو.
د خیبر جنسی د باڑی ملک دین خیل وی او تن زرین خان پردای مشال ریډیو توای چې د دوی په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی او اوس هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی.
د مونږ زنونه او ماخه شون ته چاغه تیر وخت پیو او ماخه شون ته بخپل پر هړ باندې وبرو بوسی او هغه په سرونو باندې وروړي. نو ډوګر اسپاتول بورا کې موږ خبرو کوم ډوګر اسپاتول لم ز بخپل مرو غلې مو پاغه کېم د سی وی چې ډاکټرون پکې غیر روزر وی ډاکټرون وتا ماخه شون ته مسلسل نر درومي دغه یو سٹور دی پکې هغه کې مونږ بخپل ز مو پرچا جوړه کړی رو ورننه وته يم.
او ملک ورسان پر دی وای چې د جګړو او پوزي عملیاتو په وخت د باډي زیاتره ولسی ادارې تبخښوي دي.
تسنا شوی دی کا ہیلتھ وګوري، ایجوکیشن وګوري، واٹر سپلائی سکیمونه وګوري، د غیسرا کا نو څومره ایریګیشن هغه وګوري، اگریکلچر وګوري، دا یو شیم نه پات شوی. یو خدا سی چې د ټول نزجات تکلیف په موجوده حالاتو کې د بود خلو دی. د کور نشته در په در دی ورګ دی ډیولپمنٹ کور نشته پړمبه خو دوه بادول په کور دی دځل دې سم د خلکو ذهنی پریشان دی.
د باډي ارشد خان پر دی وای
نو مو د حکومت نه پدا ول سره دای ریکوست کوو چې ر کم سولر سیستم د جب دای لوکو کې وشي او بلکې دلته دای وای انجو سیکټر امر وند لیکا اوس اف ان اور اس ارګنایزیشن دی. نو دا کورونه کوي خدا او خلکو لیکي چې کم اثر رسوخ ول خلک دی.
د باډي ځنې کسانو بیا وویل چې هلته اوس هم خلکو سره په تګ راتګ کې امنیتي ځواکونه ډېره سختي کوي او باید نرمي د ورسره وکړی شي. د باډې نه سینیټر مومن خان پردی وایي چې په باډه کې پرمختیایي کارونه پیل شوي دي خو هلته دومره زیاته تباهي شوې ده چې دستي پکې لا د دې کارونو پته نه لګي او مونږ یې د مکمل بیا بحالۍ لپاره خپلې هلې ځلې کوو.
په دې باندې ما بالکل اتم خبره کړې رو دلته سکری رو مونږ چې د سکیورټی فورسز سره د خبرې بار بار کړی چې مونږ د خلکو لا په دې کې لږه بهتري راولو چې د خلکو لا سنتي جوړ شي او د خپل لکې لا په سنتي سره زی رزي بیماران وي کاروبارین وي خو چې کومه پرې د سختي وي بړې په هغه سره نو بڑا چې د ډېر ټیم به وخت په
د خبرې جن سید د بړې متاثر شوی خلک وایي چې دوی ته دې په مخړه شي او هل ته دې پټولو لویو پرمختیایي منسوبو باندې کار تیز کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
ایجنسی. درنو دونکو د خیبر د باڑی اوسیدونکو شکایتونه تاسو واوریدل زو بلی قبایلی سیمې کورمیتا. د قبایلی سیمې کورمی اوسیدونکو وای چې زناور ته انتراکس یعنی ټاکو په نامه ناروغي لګیدلې چې له وجې ډیر زناور عمل شوې دي. خو د سیمې ډاکټران وای چې په هغه علاقو کې واکسین شروع کړي دي چې په ناروغي قابو عمومي. تفصیل د تاریخ اورغزی پر راپور کې ورو.
د ټاکو په نامه د زناورو د غمرز علامات سدي او کدا د چا سروي تولګيږي نو سولتا کول پکار دي. د دې په جواب کې د سدي سیمې ډاکټر عطاوله خان مشال لډیو توای دا یو ځان اخستون کې مرز دي چې انسان هم ترې متاثر کېدی شي. ډاکټر عطاوله خان وایي د ټاکو مرز علاج نشته او بلدا چې کچرته کم سروي لدی مړ شي نو پکار دي چې هغه د په خوره کې زرت زره خخ کړي شي او هلته د مرز مخنیوي لپاره نور سروو ته ویکسین وهل شي ځکه چې دا خوریدونکو مرز دي.
یغه پلان چې کوم دې تورای او یو ترې ښه غوټیږي کوم زناوار سمج شي هغه مار نورات په پیزي یا په پلې یا په ډاکو متیاز د غشیو لار باندې یا په تش متیاز لار باندې وینر په دن کې چې تا ځخې می ته هغه وینا په یغه د انسان بدن باندې ونه لګیږي ویلې
د چارو هسپتال د ویټرنری سنټر مشر ډاکټر تراب خان مشال لډیو ته وایي تو دو چنې ته خپل ټیمان 13 ورځ ورلیږلی وو. هغوی له زناورو څخه د وینې نمونې راخستې دي او دا به د ټیسټ لپاره لګي چې دا معلومه کړي چې په حقیقت کې هم دغه مرض سروو ته لګېدلی دی او کنه د یو بل مرض دی. غرایز سیمه تودو چینا د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې اکثره خلکو په خپل کورونو کې سروي ساتلې دي. تاریخ کورکزه مشال ریډیو پیښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
درنو اردوونکو، د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غواګي. یو د نړیوال سازمان آکسفام وای په پاکستان کې زیاتره خوراک ضایع کیږي او مستحق خلکو ته نه رسیږي. د دوی په خبره په هغه هیواد کې تر 30% پورې خوراک ضایع کیږي، او په دې لړ کې په خلکو کې پوهاوی لپاره یې کمپاین هم شروع کړی دی. نور تفصیل به د رابع اکرم خان په دې راپور کې وو.
آکسفام انټرنیشنل په وینا چې په مختلفو سطحو پاکستان کې د خوراک ضرورت پوره کولو لپاره زیات خوراک پیدا کیږي، خو دا د ضایع کېدو له وجې مستحق خلکو پورې نه رسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر چویریا افضل اوویل چې پاکستان کې امروزه د خوراک 30% ضایع کیږي. د دې په وینا چې د خوراک د ساتلو او د لوږې د ختمولو د کمپین مقصد هم دا دی چې دا کمی مسله هوارولو په اړه ولس آگاهي ورکړي شي، او د خوراک د ساتلو لپاره مشورې د اعتدال سبق په ریسټورانټ او هوټلو کې محدود مقدار کې پخلی کول او مستحق او ضرورتمند خلکو پورې خوراک ورسول شي.
40%
د ضایع کېدو مطلب دا دی چې خوراک لري خو هغه نه خوړل کیږي، هغه ضایع شي او بیا وغورځول شي، خو دا خلکو پورې رسي نه. دا شان ګرانی هم ده او د خوراک د شیانو نرخونه هم اوچت دي. نو که دا مسله هواره کړی شي نو خلکو ته د خوراک کموالی ختمې دی شي.
آکسفام انټرنیشنل دا کمپین د پاکستان غیر سرکاري ادارې انډس کنسورشیم په مرسته شروع کړی دی. د لړکی د پنډه د زراعت د پوهنتون پروفیسر ډاکټر رائے فیض احمد وای، پاکستان وسایل لرونکي ملک دی خو اصل مسله د نظام او د خوراک د تقسیم ده. د نوموړي په وینا چې د سکولونو په کچه موږ له بده خوراک او اوبو د استعمال د عزت سبق ورکول وی.
که ډوډۍ یو برخه ضایع کیږي او که 30% خوراک، نو زما په خیال حل صرف دا دی چې د دې تقسیم په سمه وشي او هغه هر غریب ته ورسي. که موږ ته خدای را کړي نو چې هغه تقسیم کوو او صحیح استعمال یې وکړو او خلک ځان سره بوزو. دا شان په ټولنه کې طبقاتي نظام ختمېدل پکار دي. د غربت ته خاتمه او برابرۍ لپاره حکومت لبا مواقع هم پیدا کول وی.
د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د خوراک د ویش مسله هوارولو لپاره د سمکونه تر مارکیټ پورې به بنیادی ډانچه جوړول وی. آکسفام انټرنیشنل په وینا چې هر کال د خوراک څخه شیان زیات اخستو او په ډېر مقدار کې پخولو له وجې په اسلامي ملکونو کې د خوراک په ضایع کولو کې د حیرانتیا وړ زیاتوالی روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیته تاسې غوږی. وال سټریټ جرنل او رسپانی د اروپایي اتحادیې پولیسو ایجنسی یوروپول یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی چې القاعده وسله والا ډله کوښښونه کوي چې یو واری بیا د نړیوالو جهادیانو د سر ډلې په توګه مخې ته راشي. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلامي دولت وسله والا ډله کمزوري شوې ده. د مقالې نورې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي د یورپي اتحاد پولیسو ایجنسی د زیارت په ورځ خبرداری ورکړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قوت ته کمزوري کېدو نه مخالفه وسلوالې ډله القاعده ګټه پورته کول غواړي. رسپانه لیکي القاعده کوشش کوي چې په نړیواله کچه بیا مخه ته راشي. رسپانه لیکي د ترګری پاړه د یورپول کلنی رپورت وای په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خود ساخته خلافت مخه نیولو په مقصد کاروایان کوي. القاعده په 2014 کال کې کوششونه وکړل چې د نړیوالو جهادي ډلو د سر ډلې په توګه مخې ته راشي. یورپول ویل چې په یمن کې د القاعده ملګرو په انګریزي ژبه لنډې تبصرې خپرول شروع کړې چې مقصد یې په غرب کې ممکنه حمله کوونکو ته هدایت ورکول چې پر کومو ډلو بریدونه وکړي او څرنګه د حملې نه رسیدونکو تاوان زیات کړي. یورپول په رپورت کې ویلي په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پروپاګنډا کې کمی راغلی ځکه چې په جګړه بوخته ده او پر سوشل میډیا هم د ډلې خلاف ګامونه لا موثر شول. یورپول ویل چې په 2018 کال کې د جهادي ترهګر بریدونو شمیر د 2015 په پرتله له 1900 ته راټیټ شو. که څه هم تیر کال په دغو بریدونو کې 115 کسانو وژل شول چې په 2015 کې دغه شمیر 150 و، خو بیا هم د مرګ ژوبل شمیر د تیرو کلونو پرتله زیات دی. د یورپول په خبره په عین حال کې پرلپسې په 4 کال د ترګری جرمونو سره په تړاو د کسانو نیول کېدل جاری دي. د یورپول مشر راب وین رایټ ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د مشکوک وسلوالو په اړه د معلوماتو د شریکولو ضرورت زیات شوی دی. یورپول خبرداري ورکړي چې په وسلو سنبال ډرون الوتکې خایي د یورپ لپاره ګواښ وي چې ورلمخه په عراق او شام کې استعمالیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سویوش
پلانډو سپو 2113 15000 315 او 15000 215 کیلو هرتز.
مشال لړ ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو وښوې ده د غرمې 12 بجې با مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو لږه نه خبرونه لنډي زور.
د پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د ترهګرۍ نو کوم مذهب وی نو کوم مسلک او نه د کوم نسل سره تعلق لري. د پوز مطبوعاتو ادارې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې راغلی دی چې تیر ورځ د اسلام آباد په نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د قومي امنیت او د جنگي حالاتو په اړه د کوونکو ته په خپل وینا کې ښاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ د ناصر پر ضد د سیم امتیاز نه بغیر جنگيږي او ډېر زر به د رد الفساد عملیاتو په ذریعه د دین سر جرړې وباسي. د خیبر پختونخوا د شانګلی ضلع اسسټنټ کمشنر عبدالکبیر مشال لیډیو ته ویلي چې پرون د جمعې په ورځ یو ډارسن ګاډی چې څوارلس تنه پکې سواره وو رانیال سیمې سره نږدې د لرګو پر یو پل اوړېدو چې دغه پل مات شو. په دې کې اووه تنه هغه ځای مړه شوي او نور اووه ژوبل دي. د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې یا اف ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر مشال لیډیو ته ویلي دي چې په 15 قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر رد په پوځي عملیاتو کې 80000 کورونه تباه شوي وو. د پنجاب سوی وزیر اعلی او د موجوده وزیر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په اسلام آباد کې د سپریم کورټ په حکم د پاناما اسنادو په اړه غړي تحقیقاتي ډلې سیکریټریټ ته رسیدلې دي او د هغوی د پوښتنو ځوابونه به ورکوي. امریکایي پوز وایي چې دغه هیواد د سمندري ځواک یو جنگي بیړۍ تیر شپه د جاپان په سواحلو کې یوې بلې مالبرداري بیړۍ سره جنگېدلې ده چې له وجې پکې لږ تر لږه یو د عملی کس ژوبل شوی دی. د نړۍ مشرانو د جرمني د پخواني چانسلر هیلمټ کوهل په مړینه خفګان څرګنده کړی او هغه د ازادۍ او د یورپي روایاتو ریښتینی عملګری بللی دی. د کرکټ چیمپیئنز ټرافي فائنل لوبه سبا د پاکستان او هند ترمنځ د انګلینډ په اوول میدان کې کیږي.
مجید بابا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې به د راپور کې راغون کړی دي.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د جی آی ټی په وړاندې د پیش کېدو وروسته د پاناما اسنادو په حق له خپل دریز وړاندې کړو. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم پیش کېدو وروسته په ملک کې د احتساب کولو یو داسې روایت په جوړېدو دی چې تر لاندې به نه صرف د سیاست دانانو بلکې هغه عناصر چې ځانونه د احتساب نه پرته ګڼي د هغوی به هم کولی شي. ورسپانه لیکي چې اولس له په دې پوهېدل پکار دي چې د دوی لخوا د چا احتساب کول د یو عدالت او د یوې ادارې د احتساب نه لوی وی او د یو سیاستدان احتساب د ووټونو د لاري کیږي. که اولس پر راتلونکو انتخاباتو کې د هغه چا ټاکنه وکړي چې څوک په درغلو کې ککړ نه وي او ایماندار وي نو دا به لویه کامیابی وي. خو که اولس ته د هر څه باوجود بیا هم په درغلو کې ککړ خلک وټاکي نو بیا د ملک نه د کرپشن خاتمه ممکنه نه ده. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې جی آی ټی به پر راتلونکو څو ورځو کې لټولو خلکو پلټنې وکړي د کم ورستو چې به حتمی راپور سپریم کورټ ته وړاندې کوي. ورسپانه لیکي چې په راپور کې به څه وي او سپریم کورټ لخوا به څه فیصله راځي. په دې حقله څه ویل مشکل دي خو چې فیصله څه هم راغله له دې نه به په ټولنه کې د قانون د حکمرانۍ بنیادونه مضبوط شي. خو شرط دا دی چې د احتساب د عمل دې صرف تر یوې کورنۍ محدوده ونه ساتلې شي. اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د پارلمان غړو مالی ګوښوارو تفصیل جاری کړي چې تر مخه یې وزیر اعظم نواز شریف د 1.2 کروڑ روپو نه زیاتو اساسو مالک دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 1.46 کروڑ، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د 19 کروڑ، د خزانه وزیر اسحاق ډار د 50 کروڑ، شاه محمود قریشی د 50 کروڑ او مولانا فضل الرحمان د 4.5 لک روپو نه د زیاتو اساسو مالک دی. ورسپانه لیکي چې د پارلمان غړو لخوا ظاهر کړی شو اساسو مالیت په خپل ځای، خو که د دوی د ژوند د تیرولو جایزه واخیستې شي نو له بادشاهانو کم نه ښکاري. او د پارلمان د غړو خو خپلې مالی ګوشواری ظاهرې کړي خو ټیکس څومره ورکوي په دې حق لای څه نه دی ویلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پارلمان د غړو نه کله دا حساب نه دی اخیستی شوی چې د منتخب کېدو نه وړاندې ورسره څومره جایداد وو او په حکومت کې د راتللو وروسته پکې څومره اضافه شوې ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیملاتو د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي وسپانه یو ایس اے ټوډی په یو مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکلي دي چې امریکا به نږدې 4000 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي. بل پله وال سټریټ ژورنال ورسپانه بیا په چین کې د مسلمانانو ضد احساساتو په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ورسپانه یو ایس اے ټوډی لیکي د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې خپلې تګلارې ته بیا کتنه کوي. د ورسپانه په لیکنه د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې تګلارې ته بیا کتنه دا بهیر شایي څو اونۍ وخت واخلي، خو د طالبانو د پرمختګ درولو لپاره د نورو عسکرو لیږلو پریکړه د نوري تګلارې پرتله اړینه بلل شوې ده. د ورسپانه په لیکنه دا پریکړه ځکه په چټکۍ شوې ده چې طالبان په تاوده موسم کې خپل فعالیتونه زیاتوي. ورسپانه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د یو چارواکي لخوا د نوم نه ښودلو په شرط لیکلي چې شایي نوې تګلاره په یوه اونۍ کې په ډاګه کړل شي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند کریستوفر شیروډ ویلي چې تر اوسه په دې اړه لا هم هیڅ پریکړه نه ده شوې. امریکا افغانستان ته د نور عسکر له هغه وروسته لیږي چې هلته د امریکایي او نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وویل د وسلوالو پر ضد جګړې ته 2000 نور عسکر پکار دي. په 2010 او 2011 کال کې په افغانستان کې د امریکا 100,000 عسکر موجود وو، خو بیا یې په 2013 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې او خپل شمیر یې کم کړ. اوسیا په دې وروستیو کې د امنیتي حالت خرابېدو له کبله یو ځل بیا هلته د خپلو عسکرو په شمیر کې زیاتوالی کړی دی. بل پلو وال سټریټ ژورنال ورسپانې په چین کې د مسلمانانو ضد احساساتو ته په ځانګړې سوې لیکنه کې ښلي چې چین سږ کال بیا هلته پر مسلمانانو د روژې پر مهال سختي راوستې ده. د چین په سینکیانګ کې پر حکومتي نوکرانو د دې خبرې باوري کول لازم دي چې کورنۍ او ملګري به یې روزي نه نیسي. ورسپانه لیکي دا سختي شای هلته د کمیونیست ګوند د هغو چارواکو واک ترلاسه کول وي کوم چې تر دې وړاندې په تیبت کې هم حکومت کړی و. د چین په سینکیانګ کې په اپریل میاشت کې د عملي سوي نوي قانون له مخې نه خلک لوی ژری پرېښودلای سي او نه هم پر خپل ماشومانو د محمد غوندې اسلامي نومونه ښودلای سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی د راپورونو په حواله داسې سرګندی کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرف کولو لامل تر تحقیقاتو لاندې دی. ډونالد ټرمپ په ټویټر پاڼه یو پیغام کې داسې اشاره رسولې ده. ټرمپ د مې میاشتې په 9 نیټه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی له دندې لرې کړو. د مشال اړو خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړي چې مهمه برخه یې فرشته جلازه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پیغام چې پرون په ټویټر خپور شو د استرګندیږي چې هغه منلی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کومی د برطرفۍ لامل تر څیړنې لاندې دی. ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی چې د استخباراتو د فدرالي ادارې د مشر جیمز کومی د برطرف کولو لامل د داسې چا لوري تر څیړنې لاندې چې ماته د هغه د برطرف کولو خبره کړې و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخه په دې اړه په یو رپورت کې وایي چې دا لاندې څرګنده شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه چې تر څیړنې لاندې دی رسمي یادښت ترلاسه کړی وو او کیدا پیغام یوازې د مطبوعاتي رپورټونو په خبرګون کې خبر کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې تیرونه دی وی پټی سرچینې په حواله وویل چې ځنګړی چیرونکو مایک مولر په دې اړه چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شای د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې پړه د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی د تحقیق د وی برخې په ناسم ګڼلو او د هغې ادارې د مشر په برطرف کولو د عدالت د تامین مخنیوي کړی چرنه کړ. د عدالت مخنیوي یا د عدالت د تامین لپاره خند پېښول د امریکا په متحدو ایالاتونو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. په امریکا کې تقریبا یو کال راهیسې په دې اړه چرنه کیږي چې روسیې شایي په 2014 میلادي کال کې د هغې هیواد د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د دیموکرات ګوند د ایمیلونو د هکولو او خبرولو لاري د امریکا پر انتخاباتو د اغیز هڅه کړې وه. د دې څېړنو مشري جیمز کومی کوله چې د مې په میاشت کې ډونالډ ټرمپ د هغه له رسمي دندې برطرفه کړ. تر دې وروسته د امریکا د لوی څارنوالۍ مرستیال پریکړه وکړه چې ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې ارتباط څېړنې پر مخ بوزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د خندا وړ او سختګي خبره بللې وه.
فرشتہ جلازا وچتا سے رپورٹ لاندے کول درنو دن کو فارن پالیسی مجلی په افغانستان کې د نورو اضافي امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول او په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې موجوده حالاتو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د افغان ځواکونو روزنې ته اړتیا ده. د مقالې نورې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجلې په خپل راپور کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو استولو موضوع راخستې ده. ولیکي چې په راتلونکو هفتو کې بعد امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په 13 کالو کې دریم صدر شي چې افغانستان ته به د نورو پوځیانو لیږلو فیصله کوي. خو د رپورټ له مخه هغه به اولنی صدر وي چې خپل د دفاع وزیر ته به دومره اختیارات ورکړي چې د افغانستان لپاره به ټولې اهم فیصلې هم هغه کوي، لکه د پوځیانو شمیر او دې سره تړلې نورې هغه فیصلې چې په ستراتیژیکي توګه کوم اهداف لري. د راپورټ له مخه که څه هم تر دې وخت پورې د پوځیانو د شمیرو او نورو فیصلو تفصیل نه دی ښکاره شوی، خو د دفاع وزیر جیم میټس روانه هفته د امریکا د پارلیمان ممبرانو ته وویل چې هغه او د هغه د ادارې نور چارواکي به دې اړه کار کوي او ډېر زر به یې تفصیل صدر ټرمپ ته واستوي، خو زیاتوي چې دا کار به دوه یا درې هفتې وخت واخلي. رپورټ د امریکا د پوځ د چارواکو په حواله زیاتوي چې د دې تګلارې له مخه په افغانستان کې به ټول واک دغلته ځایي پوځي مشرانو سره وي چې اضافي پوځیان په کوم وخت په کوم ځای کې وساتي، کله افغان پوځیانو سره واستوي او کله هغوی کولی شي چې د جنگي جازونو امداد ترلاسه کړي. د رپورټ له مخه د روان کال په سر کې په افغانستان کې د پوست کمانډر جنرل جان نیکلسن په واشنگټن کې یوې پارلماني کمیټې ته په خپل بیان کې ویلي وو چې هغه سره دا مهال په افغانستان کې دومره پوځیان شته چې طالبانو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنگیالو او مشرانو خلاف اپریشنونه کولی شي. خو زیاته کړې وه چې دا وخت موږ ته د افغان پوست د ټریننګ لپاره خلک پکار دي. په رپورټ کې راغلي دي چې هغه وخت چې امریکایي پوځیان افغان پوځیانو سره موجود وي او وسلوالو سره جګړه روانه وي، نو بیا هغوی دغه جګړې ته جنگي الوتکې، توپخانه او د بمبارۍ الوتکې راغوښتلی شي. دا جنگي انتظام د 13 نه وار له مخه روان دی او امریکا د هوایي پوست د شمیرو مطابق د 2014 کال د ګرمۍ موسم نه دا قسم هوایي بمبارۍ کې زیاتوالی راغلی دی چې ډېرې کامیابۍ یې ترلاسه کړې دي. رپورټ د پاکستان، افغانستان او سنټرل ایشیا لپاره د امریکا د پخوانی نائب وزیر دفاع په حواله لیکلي دي چې امریکا له پکار دي چې په افغانستان کې د افغان پوست په وړتیا سیوا کولو توجه وکړي، نه چې د امریکایي پوځیانو په شمیر زیاتولو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
درنو اودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. تاسو دام کولی شئ چې اونیز خبرونه زموږ کم دی هغه هم تاسو زموږ د ویب پاڼې د لاري کتلې شئ. درنو اودونکو، ژمنې سره سم اوس وخت را رسیدلې دی د اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو. په دې خبرونه کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی شئ. راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو. د مشال لړیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو نوملې تاسو خبروم چې ساینسدانان یو داسې سیاره موندلې چې سطح یې 4000 سانتي ګریډ نه زیاته ګرمه ده. د دې دا معنی ده چې دغه سیاره د لمر سترګې په شان ګرمه ده او دا له ځمکې نه 6.5 کال په مسافت کې پرته ده. د دغه سیارې د ګرموالي وجه دا ښودل کېږي چې دا کیلټ 9B سیارې په شان خپل ستور ګیر چاپیر چکر لگوي او دا ډیر زیات ګرمه ده. کلیټ نه بی د مرستر کی ګیر چا پیر په دو ورځو کې خپل سفر مکملوي. د سائنسانو په خبره د مرستر کی سره ډیر نږدې تیرې دو مطلب دا دی چې د هغه سیارې زیات ورځې پاتې نه دي. د اوهایو سټیټ یونیورسيټي پروفیسر سکاټ ګودی بی بی سی ته ویلي دي چې دوی کلیټ نه بی سیاره په 2016 کال کې موندلې وه او په دې خبره باور کولو کې ډیر زیات وخت لګیدو چې دا یو عجیب نړۍ په حقیقت کې یو سیاره ده او د خپل ستوري ګیر چا پیر ګرځي. دی وایي دا سیاره ډیره غټه ده او دا د مشتري سیارې نه درې چنده غټه ده او په حجم کې دوه چنده ده. د پروفیسر سکاټ په وینا دا سیاره خپل ستوري سره دومره نږدې ده چې یو مخ یې له لمر سترګې نه پټ وي او همدغه وجه ده چې په ورځې کې درجه حرارت 3300 سانتي ګریډ پورې ورسیږي. له دې سره داسې الټرا وایټ رڼاګانې خارج کیږي چې د سیارې فضا په مکمله توګه ختم کړي. د هند خلایي ادارې اسرو د یو طاقتور راکټ په مرسته یو قوي مواصلاتي مصنوعي سیاره خلا ته لګولې ده. اسرو په ټوټر پانه دا خبر ورکړې دي. د جی اس ال وی مارک 3 نومي راکټ کامیابه ازماینه ځکه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې هند په خلا ته انسانانو لیږلو لپاره همدغه راکټ کاروي. هند په راتلونکي وو کلونو کې خلا ته د ستور مزلو لیږلو اراده لري. په دې لړ کې اسرو خلایي ادارې له حکومت د 15,000 کروڑ روپو غوښتنه هم کړې ده. د هغه راکټ اوږدوالی 1.2 فوټه او وزن 6.5 ټنه دی. په دې راکټ کې په مقامی کچا جوړ کړل شوی انجن لګول شوی دی چې پکې مایع اکسیجن او هایډروجن د ایندن په توګه استعمال شوی دی. دغه راکټ د هند په تاریخ کې تر ټولو لوی مواصلاتي سیاره جی سیټ نوډلس خلا ته وړی ده. د مواصلاتي سیارې وزن 3,106 کیلوګرام دی. د دې مخکې هند د 2,300 کیلوګرام نه زیات وزن لرونکي مواصلاتي سیارو لپاره په نورو هیوادونو تکیه کوله. دغه سټلایټ په احمد آباد کې خلای اپلیکیشن سینټر کې جوړ کړل شوی دی او د دې جوړولو کې انډین سپیس ریسرچ ارګنایزیشن خلائی سائنسدانانو 15 کاله موده لګولې ده. د خلائی سینټر ډایرکټر تیپن مشرا وایي دا په صحیح مانو کې په هند کې جوړ کړ شوی راکټ دی او د دې راکټ په جوړولو کې د نورو هیوادونو په مقابله کې کم لګښت راغلی دی. درنو اوسونکو سمارټ موبایل ټلیفون ټلویزیون کمپیوټر په اړه تاسو اوریدلی وو خو چین یو سمارټ بس معرفي کړی دی. کسوم سمارټ بس د ټرین په شان ښکاري خو سورلې د بس غوندې ده. د چین ریل ترانزیت کمپنی د سورلې نوی سمارټ بس وړاندې کړی دی. په دې کې دلچسپ خبره ده چې د دې چلولو لپاره ډرایور ضرورت پنه وی بلکې د ټاکل شوی په لار ودا تیریږي. په بس کې داسې سینسرز لګول شوی دي چې په سړک باندې جوړ کړل شوی سپینې کرښې په مرسته لارې باندې تیریږي. د کمپنی تر مخه دا د نړۍ لومړی ورچوئل ټرین ٹریک دے چې په منځري چین کې معرفي کړل شوی دی. په دې بس کې 10 میټر اوږدي بوګیان دي چې پکې 300 مسافر په یو وخت سفر کولی شي. په دې کې د ضرورت مطابق نور بوګیان هم لګولی شي. کمپنی ویلي دي چې د سمارټ بس سہولت د ټرانس سیستم نه ډیر ارزانه پریوزي ځکه چې د دې چلولو لپاره مخصوص انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچی ضرورت نه وي بلکې د دې لپاره مخصوص سپینې کرښې کافی وي. په چین کې د 1 کیلومیټر سبوی یعنی د ځمکې لاندې ګاډي جوړولو باندې $1.2 میلیون لګښت راځي خو په سمارټ بس ټول لګښت $2 میلیون دی. د لومړي سمارټ بس سرویس به د 2013 کال په لومړیو کې په چین کې شروع شي. د روژې په مبارکه میاشت کې د اجتماعي روژه ماتي دود په ټوله نړۍ کې موجود دی. په ترکیه کې یو داسې کلی دی چې له 15 کلونو راهیسې د روژې په میاشت کې په یو دسترخوان راغونډېږي او روژه ماتې کوي. د عرب ټلویزیون تر مخه په یوزغات کې کارلی نومي کلي کې اوسېدونکي د روژې په میاشت کې ټول خپل خاطرې هېرې کړي او په یو دسترخوان راغونډ شي. په راپور کې ویل شوي دي چې په کارلی کلي کې 10 پوری کورنۍ اوسېږي او د روژه ماتي لپاره د سماجي بهبود په مرکز کې راغونډېږي. د کلي میر رجب زیغو وایي چې د روژې په میاشت کې هر یوې کورنۍ ته د یوې روژه ماتي کار سپارل کیږي او هغه کورنۍ ټول انتظامات کوي. د سافټویر کمپنی مایکروسافټ د خپل ویډیو او آډیو کال اپلیکیشن سکایپ مکمل تبدیل کړی دی او دا یې د سنیپ چیټ او د فیسبوک میسنجر په شان کړی دی. په نړۍ کې سکایپ د ویډیو او آډیو کالز لپاره مشهور دی خو مایکروسافټ کمپنی په دې ایپ کې ځینې بدلونونه کړي دي. مایکروسافټ کمپنی په صارفینو کې سکایپ نور مقبولولو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې دا ځل په مکمله توګه بدل کړی دی. صارفین به د سکایپ له لارې نه یوازې آډیو او ویډیو کالز کولی شي بلکې د سنیپ چیټ او فیسبوک میسنجر په شان پیغامونه او تصویران به هم شریک کولی شي. مایکروسافټ له ډیر مودې راهیسې په اسکایپ کې بدلون راوستلو لپاره هڅې کولې. مایکروسافټ کمپنی د نوي بدلون ته نیکسټ جنریشن نوم ورکړی دی. د ګاډو جوړونکو مشهورې کمپنۍ رولز رایس د نړۍ تر ټولو ګران بیا ګاډې معرفي کړې دي. د سویفټیل نومي ګاډي قیمت 42 میلیونه ډالر یعنی 1.6 کروڑ کلدارې دي. دې ګاډي د بیګوټا سیرون ریکارډ مات کړی دی. کمپنۍ دعوه کړې ده چې دا د خپل نوعیت منفرد ګاډی دی او یو خاص صارف لپاره جوړ کړ شوی دی. که څه هم هغه کمپنۍ د صارف نوم نه دی پټاګه کړی، خو کمپنۍ ویلي دي چې په 2012 کال کې یې د یو منفرد او جلا رولز رایس ډیزاین جوړولو خاص کړی و. په دې ګاډي جوړولو کې 4 کاله موده لګېدلې ده. د دې ګاډي ډیزاین هم د یاک یعنی کشتۍ په شان دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم ونډر وومن په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پایرټس آف د کریبین ډیډ مین ټیل نو ټیلز دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایلین کووننٹ دی چې د 150 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سچن ا بلین ډریمز په لومړي نمبر دی چې د 240 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې فلم هاف گرل فرینڈ د 50 کروڑ روپو کاروبار سره په دویم نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هندی میډیم دی چې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلي اداکار ټام کروز نوی فلم امریکن میډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا فلم د یو پخوانی پایلټ بیرسیل په جون جوړ دی. بیرسیل پایلټ سره سره سمګلر هم وي او په اتیامه لسیزه کې استخباراتو سره کار کوي. فلم امریکن میډ بعد په 9 ستمبر نمایش ته وړاندې کیږي.
My name's Barry Seal.
Ask for the damage for your sister. Hey, little darling, and your back.
Some of this shit really happened.
You never saw me.
Out of your class in the Civil Air Patrol, a pilot like you shouldn't be flying buses.
Welcome to Miami. Welcome to Bakersfield.
Haven't you ever wanted something more, Barry?
You should be serving your country.
You're CIA.
Shh.
We need you to deliver stuff for us.
Oh, this is legal?
If you're doing it for the good guys.
Barry Seal's a goddamn genius!
د هالیوډ سینما نوی ترانسفارمرز فلم با په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ترانسفارمرز لاست نایټ کې مشهور اداکارانو انتونی هوپکنز، مارک وولبرګ، سټانلی کوچی، لارا او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر مایکل بی جوړ کړی دی چې دا د دې سیریز آخري فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې په مستقبل کې انسانان او ماشینونه له یو بل سره په جنگ کې وي. په دې جنگ کې اتل څه معنی وي؟ په فلم کې مشهور کردار آپټیمس پرایم رول ښودل شوی چې څرنګه بیا انسانانو د ژغورلو لپاره کار کوي. فلم ترانسفارمرز دی لاست نایټ د جون په 20 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's a London dialect. It should sound like this. Death before dishonor.
Death before dishonor.
No, 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 like a king.
Death before dishonor.
Oh, no.
What?
Death before dishonor.
This lesson could be your very last.
If you threaten my life one more time today, I'm in my car and I'm off home.
Then go home.
درنو اوریدونکو، د هندی سینما وتیر اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ ټریلر او سندره ریډیو سانګ په دې برخه کې تاسو اوریدلی و. د فلم نوی سندره ناچ میری جان خپره شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې مخې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنګی بای جان کو جوړ کړی و. په دې نوی فلم کې سلمان خان او سہیل خان هم کار کړی دی. دا فلم په 1972 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ په اړه جوړ دی. فلم ټیوب لایټ په دوړو کې اختر په ورځ نمایش لپاره وړاندې کیږي. راځئ چې د فلم ټیوب لایټ نوی سندره ناچ میری جان لږ شان واورو.
तू मेरा हुक्म का इक्का, तू ही मेरी क्रिकेट का छक्का, मैं अलादीन, तू मेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, तू मेरी बोली का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन, मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन, मैं के मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जान ओके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु मार चलांगे छूने गगन तू.
د هندي سینما مشهور اداکارانو ټایګر شروف او نواز الدین صدیقی نوی فلم منا مایکل لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د دواړو اداکارانو له یو بل سره لومړی فلم دی. په فلم کې نوی اداکارې ندیل اگروال هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ټایګر د وتلي سندرغاړي مایکل جکسن دوی مینوال وي او په نسا کې په قامی کچا ایوارډ دستوري ته ورسیږي. په فلم کې نواز الدین صدیقی ګینګسټر وي خو د نسا زده کول شوق لري. فلم منا مایکل به د جولای په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بچپن سے لے کر آج تک شال کی دیوار پر ٹنگا مائیکل جیکسن کا پوسٹر مجھ سے کہتا تھا چل منا اٹھ ڈانس اس اف دیئرز نو ٹمارو ایز اف نو ون از واچنگ. منا مائیکل نام ہے میرا. تین بتی میں کسی سے بھی پوچھے گا نا تو ہاتھ پکڑ کے گھر پہ چھوڑے گا.
ڈالی نام ہے میرا, بیبی ڈال نہیں, ہاتھ چھوٹے پر پڑھتے تیز ہیں.
42 رننگ چل رہا ہے, ڈانس میں پیچھے ہوں, رننگ میں نیشنل چیمپئن تک بال ٹھوک دوں. ایک آدمی ہے اسے 30 دن میں فرسٹ کلاس ڈانسر بنا دے.
کون ہے وہ؟
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو ہر یو گند اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا محبت پل مالیا تو زیچ مینا محبت پل مالیا تو یو گلدس پر لی بہسا تو دا پل سا تو ملکن پر گلسا ಸಮಸ್ಯ ವತನ್ ದ ಇಲಂ ಶಮೆ ಹರ್ಲೋ ನಣ ನಣ ಮೋ ಗಮನ್ ಸೈಚ ಅಮನ್ ಸೈ ಖುಶಾಲಿ ಬಲ್ ರೇ ಬಾತು ಸೈಚ ಅಮನ್ ಖುಶಾಲಿ ಬಲ್ ರೇ ಬಾತು ಹರ್ ಕದಮ್ ಮುಸ್ಪರ್ ಲೇ ಗಾಜ್ವಂದೇ ಹೋಸಲೇ ದ ಚಮನ್ ದ ಗುಲಾ ಸಿಂಗಾರ ಯೌ ಕುಲ್ ದಸ್ಪರ್ಲೆ